طبعا صديق دغه د پلان کور مر سره آرامي خواسته او خواهش مل د ټول ولسونو څخه د افغانستان په ټول په ګوډ ګوډ کې د هر کور نه د هر کور نه نه د ما خواسته او خواهش هم ده چې په لور باندې ما کوي ظلم ما کوي ډېرې پیسې ما اخلي د نجلۍ ځوان ما تبا کوي د الک واسطه مو ګوري هر څو غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي. نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي په نیمایي لارو کې وژل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي، راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
دې میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
نجلۍ د دې لپاره نه وادېږي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېری د انسان ارزښت د سمتا په دنیا کې نه پیدا کېږي. د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري، نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو. هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پتللی دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، هغلته غټه شوې یم او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده. همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د ویجلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي د رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی، نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي. او هم دغه رقم حقوی و نازوی نه دست بوج و اخلی ده حلق پسر وچی او ویسه ده تا تخبل لور در کومن دست منگا استاس و ایمانی و شری وظیفه دست باید خبل لور لپاره و مناسب سره انتخاب که و بالاخره ده هره کوشده و ده لحق سر وکو هغه لور چه مثلا واده سویده و ملوار قلی نخستل سویده لغه لحاظه هغه واقعا پر کور که دیر شکنجه کیگه و بعد ورزی وینی تانه ورته ورکول کیگه. په هر حال یعنی زه هیس کله هم دیده طرفدار نیمه.
ده تاسو پسیمه که ده بلوار اخستل اصلی علت چده او پایلی بچوی؟
یا تعداد کورانه خوبی پزد که رازی قلین لور دی در تو طرف مقابل آزمایی سا آیا واقعا ده زمونگ قلین جگولیسی یا ولور مجگولیسی که نه خلا پنس منظر نه خبر ندی سا واقع بیسی بی جینی کورانه بیا حقا رسم رواج دست دست باید زیاد قلین وخی سلسی او معمولا در افغانستان که دست مختلف قومونه جون کبی خو پر طوله که د پختنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو خو به دا ویس کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بین شکا ډیرای وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات سته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزشه دي، دومره به ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفات یا د یوه پلار په صفات یا د یوه ورور په صفات باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي. یعنی طرف مقابل که ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل سي، زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه چې تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قلی تعلیم په برخه کې د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي، حالک د دې لودې نسی وته او بل اخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قالین یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قالین نه ده اخیستی، ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شایده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی سه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قالین باندې زیات په فشاري ونه لري، په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي، کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قالین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناستو د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویلې ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نور ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ ملې ولا په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قالین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی، چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څه ناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د مور او پلار د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. په پایل کې ښه راغلاست، درته وایو ستړي مشي په خیر راغلی.
تاسو ته او تاسو درنه اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې پرزیونه وړاندې کوم.
قدرت وایي چې مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟
مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟ دا خوازی خبره ده چې دمونږ په جامعه کې افغانستان ټولنه کې مور او پلار ډیر حقونه لري او اولادو ته په کار ده چې د خپل مور او پلار د هر مشروع په ځای امرو ته اطاعت وکړي او د هغه ځواب ووایي. مور او پلار د اولادونو لپاره یو معنوي ارزښت دی. پرته له مور او پلار نه نور انسانانو په منځ کې دونه با اهمیت او مهم کسان نور نشته. مشخصا ویلی سو سه یعنی که دسه وش بیرو باید د خپل د مور او پلار اطاعت وکړي، خبرې ومني او د ښه چارو مشورې پلي کړي او د هغو د نه مانګي په صورت کې کوم کار ترسره ونه کړي او همیشه د خپل مور او پلار آرامتیا، هوساینه او خواله په نظر کې ونیسي. که مور او پلار په هغه کې کیږي نو بوډا کیږي، یعنی آخر عمر ته رسیږي، نو په دې وخت کې اولادو ته په کار ده دوی توجه ډیر وکړي او نفقه ورته برابر کړي. نو دا ټول حقونه د مور پلار اولادو باندې لري.
په افغاني ټولنه کې تر کومه بریده د مور پلار حق ادا کیږي؟
په افغاني ټولنه کې متاسفانه د مور او پلار حقونه کله ناکله پښو لاندې کیږي او متاسفانه مونږ په خپل ټولنه کې د صحیح سیستم په دغه مورد کې نه لرو. او افغانستان کې تاسو خپل پیږي سه مشکلاتو پوهو دانشو او دغه سه منابع اوس خلک پدې پوسه سه د مور او پلار سه حقونه دی پدې چندان نه پیږي. همدې وجه سه دوی خپل مور او پلار اکثرا زوروي او مشکلات پیخیږي او دا بیچارهګان خصوصا په اخر عمر کې ډیر بیچاره سي او بیواز لسی او خپل اولادونو له لاسه کړیږي او زوريږي. او باید دوی د هم دینی اخلاقي او قانوني نظر مکلفیت لري اولادونه سره خپل مور او پلار ډیر ښه وساتي او ژوند نور سره تیر کی او بیزای امرونه بد اخلاقي او زوراونه ورته ونه کی.
هغه اولادونه چې د مور پلار د زوراولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او آیا مور پلار ورته چلند اولاد سره کولای شي؟
هغه اولاد چې د مور پلار د زوراولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او آیا مور پلار ورته چلند اولاد سره کوي شي؟ دا د څه مشخصا درته وایو چې دغه مور پلار چې دی دا همیشه اولاد باندې سوځي او ترحم لري. نو هیڅ مور او پلار دا نه غواړي چې اولاد یې بیچاره سي، در په در سي، بیکاره سي یا پرته له کوم مسلک نه ژوند وکړي. نو په دې وجه هیڅکله مور او پلار خپل اولاد ته هغه چلند مور او پلار سره کوي، اولاد مور او پلار نه غواړي خپل اولاد سره وکړي. نو په دې باره کوای سو وایو سو دغه مور پلار چې دی دوی همیشه د خپل اولاد خیګنه غواړي په ټولنه کې. نو هغه اولادونه چې د خپل د مور پلار په حق نه پیږي، هغه زوروي یا آزار ورته رسي یا خپل حق او نفقه ورته نه ورکوي، نو دا د دوی نازواني ده، د دوی بد اخلاقي ده. یعنی د دوی دا خی سه دوی واقعا پدینه ده پوسوي سه په دنیا کې په ژوند کې کوم کسان ورته ډیر ارزښت لري. مور او پلار د ټولو نه بارزښت او ډیر مهم دی هر چار ته مهم دی او دا پیغمبر سره په دې باره کې فرمایي چې جنت د مور او پلار د پښو لاندې دي. نو هیڅ کله موږ ته اجازه نشته او الله تعالی په خپل قرآن د مشان کې سو ضلع فرمایلی دی تاسو خپل والدین او مور پلار سره نیکی وکړي او خی خبر ورته وکړي، یعنی په اسلام کې سره نیک خبر مور پلار ته وکړي، هغه ثواب لري، اجر لري. نو دې وجه بد اخلاقی، بد کردار دا د اسلامی او اخلاقی او اجتماعي نظر ډیر بد ده او کرکه لرو. واقعا مسلمانان په دې کې ډیر نفرت لري او هر مسلمان ته دا پکار ده چې خپل د ښه شخصیت لپاره، د خپل د ښه ژوند لپاره باید خپل مور او پلار سره نیکی وکړي او هر خبرې ومني او د هغو د امر لاندې ژوند وکړي.
اولاد ته څه کول پکار دي تر څو والدین ورته خوشحاله وي؟
اولاد ته دا پکار دی چې هر هغه مشروع امر باید والدینو د مور او پلارو باید عملي کړي، که ورته وایي چې کار وکړي کار دې وکړي، که ورته وایي چې درس دې وایي خپل درس دې وایي، که ورته وایي چې بې ځایه دې نه ګرځي بې ځایه دې نه ګرځي، یا ورته وایي چې عمل ونه لري، یا اطاعت د الله تعالی وکړي، یا سخې پیرزوینې یا مشورې ورته لري، خامخای عملی کوي. په دې چې د مور او پلار خبرې اولاد باندې واجب التامین دی، د خامخا منی، د مکلفیت لري. نو ما ویلې چې د مور او پلار نه پورته کوم مشخص آدرس انسانانو ته نشته، چې د دوی خبرې ډیر مهم دي. نو اولاد ته هیڅ حق نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه اخلاقي، نو هیڅ حق نه لري د خپل مور او پلار خبرې په ځمکه واچي او په هغه قصه کې بنشي او بې احترامي ورته وکړي. مکلفیت لري ثبات عملی.
د مشرانو مشوره خبره ده چې وای څه چې کری هغه بری بی، هغه اولادونه چې والدین زوروي دوی خپل به لڅ ډول کړنو سره مخ شي.
دا خو ډیر ښه خبره ده. سم مشرانو مشوره خبره ستاسو ویل هم ده، ستاسو خبره ته تایید په اساس مثلا سو وای څه کری هغه بری بی واقعیت دی. نو په دې وجه که اولادونه خپل والدین زوروي، مونږ تجربه په دې لرو چې هغه کسان چې خپل مور او پلار زوروي د هغو په قصه کې نه دي یا ورته خپل حقونه نه ورکوي، نو دوی هم په دنیا کې هم په آخرت کې در په دري ژوند خراب وي. مشخص مونږ هغه لرو ورته دغه کسان چې د مور او پلار په قصه کې نه دي، نه په جامعه کې دوی شخصیت لري، نه په ټولنه کې شخصیت لري، نه په دنیا کې خلک ورته توجه کوي او نه په آخرت کې. الله تعالی په ډیر مواردو کې دا خلکو ته ویلي دي چې دوی عقد مور او پلار دي او دوی ژوند په دوزخ کې په جهنم کې، نو هلته به سوځي تر هغه چې مور او پلار دوی ونه بخي. نو په دې وجه مور او پلار د انسانانو لپاره یو لویه هستي ده، لویه نعمت دی. نو د دې نعمت د ساتلو لپاره هر اولاد مکلفیت لري، لکه ګل دوی وساتي او د دوی ژوند ښکلا کړي او ورته سهر توقع لري، مشروع توقع لري، هغه باید ورته پلی کی آماده کی ورته برابر کی، لکه نفقه، تداوی، یا کالای ورته جوړول، ډوډۍ ورته تیارول، یا کوم بل مشکل لري دغه ټول ورته حل کی. دا د اولاد مشخص شرعي قانوني وظیفه ده، د دې نه پلی کیدو په اساس دوی ته دنیوي او اخروی سزاګان ورته مخمخ کیږي او د دوی ژوند به تیاروی او خرابوی.
په اخر کې باید تاسو مشوره اولادونو ته څه وی، دوی څه ډول برخورد غوره کړی چې والدین ورنه خوښ؟
په اخر کې ما مشوره غو اولادونو ته دادې چې دوی مغه سه په یو وخت کې دوی به غسی سپینګری سي زول سي او ناتوان سي په ژوند کې، هر چاته مجبوري او دوی د خجوند مختولولو لپاره خپل اولاد ته ضرورت پیدا کین، او مغه سه اوس دوی مکلفیت لري خپل مور او پلار لاس ونیسی، خی خبری ورته وو کی همیشه مسکا ورته ولری، او د خی خبرو خی او مسکا لرل او دوی د هغه غختنه سه دوی واقعا ورته ضرورت لري، دوی ورته برابر کی او مشکلات حل کی. دغه مشورې د ورته لرم، هیڅ اولاد په هیڅ شکل سره حق دانه لري سه خپل مور او پلار سره بی ځای خبری وو کی، بد اخلاقی ور سره وو کی او دوی خبره ونه منی. په دې سه پیغمبر سلام پوسو موارد کې حدیثو کې فرمایي چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکي، او الله تعالی هم چیرن فرمایي په قران د مشان کې چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکي بد خبري ورته بنه کوي. نو اخلاق د هر مسلمان اساسي او ډیر مهم بخش دی. په دې باره کې پیغمبر سلام بیا فرمایي چې تاسو نه ډیر ښه خلک هغه خلک د ښه اخلاق لري. نو په دې وجه مونږ پرته له مور او پلار نه هر چا سره مکلفیت دا لرو سه ښه اخلاق ولرو، ښه رویه ولرو او ښه ژوند خپل ژوند کې ولرو. خصوصا مور او پلار خو د ټولو نه پورته دی او ډیر حقونه اولاد باندې لري. اولاد په هیڅ شکل او صورت حق دانه لري چې د خپل پلار یا مور د خلاف کار وکړي یا خبرې په ځمکې واچوي او د دوی خبره ونه مني. په دې وجه غوښتنې مې دا دی چې د که تاسو غواړئ چې ښه شخصیت ولري، ښه ژوند ولري او په دنیا او آخرت کې کامیاب اوسئ، نو مکلفیت دا لري چې خپل مور او پلار مه خفه کوئ او د دوی هر خبرې ته په پام ونیسئ او عملي کوئ. په دې سو تاسو په دې دنیا او په هغه دنیا کې کامیابی لاسته راشي او د ښه شخصیت لرونکي خاوندان اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د حقوقي چارو له څېړونکي تاج الدین منصور سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
سوال حافظ نوزم کا پوہرم چ چه په جړا دې لکو ته نوزم پوه دم له غش په نفس نه وینم دا مې ویل چې دا به نو